وخت ماسپخین دو بج دا مشال رادیو دا وزه نجیب عامر یم او د دې سات کوربه په دې سات کې خبر نو روس ته ریپورتونه درته لرو او په دوی ملي مای کې دو ونیز پروګرامونه مشال آنلاین او روخانه مستقبل اوریدل شي دې هر صدا اوریدل لپاره د مشال رادیو تر څنګ اوسه فرخنده سات دلته د پراک په سټوډیو کې را سره د تاسو ته خبر نو وړاندې کړ
السلام علیکم لمړی د خبرونو سټیکی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي د داسو ډیم د کارکونکو په بست ځانمرګي برید منصوبه بندي په افغانستان کې شوې ده په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې کورونا وایرس نه یو کم اتیا کسان مشوي دي او د راپورونو له مخې د کندهار هلمند هرات بادغیس او غور ولایتونو مرکزونه طالبانو نیولي دي د خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د جولای په 14مه د داسو ډیم د کارکونکو په بس د ځانمرګي برید منصوبه بندي په افغانستان کې شوې وه په دغه برید کې د نهو چینایي انجینرانو په شمول 12 کسان وژل شوي وو د اګست په 12مه په اسلام آباد کې به خبری غونډې ته د وینا پر مهال قریشی دا وکړه چې د پلټنو نه ثابتېږي چې دا منصوبه بندي د افغانستان او هند استخباراتي ادارو په ګډه جوړه کړې وه
ہماری تحقیق کے مطابق اس واقعے کے لیے
زمون د پلٹن ترمخا د دې پیخ د پاره د افغانستان خاورا استعمال شوی دا او په واضح ډول مونږ ته د دې په منصوبه بندۍ کې د ان ڈی ایس او د را اشتراک په نظر راځي
د قریشی په سره په دغه خبری غونډه کې د موجود د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد د ادارې د پولیسو ډی آی جی جاوید اقبال وویل چې د دې برید منصوبه په افغانستان کې موجود د تحریک طالبان پاکستان یو غړي تاریخ جوړه کړې وه او د دې برید نه پس هغه افغانستان ته ستون شوې خو بلخوا تحریک طالبان پاکستان د پاکستانی چارواکو دا بیان رد کړی او د حکومتي چارواکو دغه داوی ناسمه ګرځولې ده تر دا مهال هند او افغانستان په دې اړه څه نه دی ویلي په پاکستان کې په تیر یو وارس کې کورونا وایرس نه یو کم اتیا کسان مړه شوي دي د پاکستان د روغتیا څانګې د ویبپاڼې تر مخه دغه وایرس په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې 3619 کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې د کورونا وایرس وهلو کسانو ټول شمیر 100,000 او څه باندې 9,000 ته رسېدلي د اګست 14مې له دې وایرسه په پاکستان کې 3,226 کسان مړه شوي دي خو تر 900,000 څه باندې یو کم 8,000 ترې بیرته رغېدلي هم دي د ننګرهار چارواکي د 1500 وسلوالو د وجلو ادعا کوي د ننګرهار ولایت رسنیو له دفتره د اګست په 14مه په یو خپور شوي بیان کې ویل شوي چې تیره شپه د شیرزاد ولسوالۍ د کندمک هاشم خیل او ساخی سیمو کې د هوایي ځواکونو په بریدونو کې 1500 تنه وسوال طالبان وژل شوي دي بیان زیاتوي چې په دې بریدونو کې د وسوالو طالبانو یو ډاټسن موټر 15 موټر سایکلونه ګڼ شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي بلخوا وسوالو طالبانو د یادو بریدونو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي تاسو مشال رادیو ته غوږی ته راپورونو لمخې د کندهار هلمند هرات بادغیس او غور ولایتونو مرکزونه طالبانو نیولې دي د اګست په 14مه ځایي سرچینو د مشال رادیو افغان څنګه تاویلی شي طالبانو د افغانستان دویم لوی ښار کندهار نیولې دغلته د تیر شپې د سخت جګړې وروسته طالبان د کندهار ښار ته ورغلل او د ولایت ودانۍ او د ښار ټولې برخې ونیولې پر کندهار کنټرول د طالبانو یو مهم پرمختګ ګڼل شوی دی د کندهار هوایي ډګر شي د امریکایي عسکرو دویم لوی هوایی اډه ګڼل کیږي د حکومتي عسکرو تر کنټرول لاندې ده بلخوا د هلمند مرکز لخکرګاه کې هم ټولي حکومتي ودانۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې او چارواکي پوځي مرکزونو ته تللي له هرات هم راپورونه دي چې امنیتي او نور چارواکي له سیمې وتلي سرچینو دغه راز د بادغیس د مرکز قلعه نو او د غور د مرکز فیروزکو د سکوت خبر هم ورکړی دی په دې سره د ټولو هغو ولایتونو د مرکزونو شمېر چې تر اوسه د طالبانو تر کنټرول لاندې دي نږدې 1500 ته رسېدلي او بل خبردار چې په داسې حال کې چې د اګست په 12مه د امریکا په کابل کې د سفارتي عملی د راکمولو فیصله شوي د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو افغان ولسمشر ته ویلي چې د طالبانو لخوا د تشدد پر مهال یې هیواد د افغانستان د امنیت او استحکام لپاره ژمن دی د اګست په 12مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دفاع وزیر لاید آسټن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې پس له هغې یقین دهانی ورکړه چې امریکا په کابل کې د خپلې سفارتي عملیې د راکمولو اعلان وکړ لاید او بلینکن ټینګار وکړ چې امریکا افغان حکومت سره د کلکو سفارتي او امنیتي تعلقاتو ساتلو په لړ کې ژمنه ده دا خبرونه
فرخندا صد وا چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو د دې خبرونې په دوه معنی مای کې تاسو دوه ونیس پروګرامونه مشال آنلاین او روخانه مستقبل اوریدل شي خو اوس ریپورتونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د جولای په 14مه په داسو سیمه کې ترسره شوی برید ځانمرګ و او د تحریک طالبان پاکستان لخوا ترسره شو. نوموړي دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړې. له هغه سره په دې خبرې غونډه کې د پاکستان د ترهګرۍ ضد ادارې یو مشر جاوید اقبال هم موجود و. هغه د نورو خبرو ترڅنګ دا هم وویل چې د برید پلان په افغانستان کې جوړ شو. افغانستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نور حال د غلام غوث په رپورټ کې.
شاه محمود قریشی په خبری کانفرنس کې وویل چې په داسو کې په بس د جولای د 14مې نیټې برید یو ځانمرګي برید و چې په کې له افغانستان د چمن د لارې د سوات یو بارګین ته سمګل شوی گاډی کارول شوی و. او شاه محمود قریشی تور پورې کړو چې دغه برید منصوبه بندی د افغانستان په خاوره شوی و.
هماري کی تحقیق کے مطابق اس واقعے کے لیے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا گیا. اس کی پلاننگ
زمونږ د پلټنو تر مخه د دې پیخي د پاره د افغانستان خاوره استعمال شوې ده او په واضح ډول مونږ ته د دې په منصوبه بندۍ کې د ان ډي اس او د را اشتراک په نظر راځي. تر دې دمه چین د ترسره شویو پلټنو نه مطمئن په نظر راځي او تاسو خبر یې چې زه چین ته هم تللی وم او مونږ فیصله کړې ده چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژې به نه یوازې جاري بلکہ پر وقت با دا سر تھا رسو.
وہ نہ صرف جاری رہیں گے وہ انشاءاللہ بر وقت مکمل کیے جائیں گے.
دا سی ٹی ڈی دا ادارے ڈی آئی جی جاوید اقبال پا خبری کانفرنس کی وویل چھ پا پیخ کی کارول شوے موٹر دا چمن دلاری پسوات کی پا بارگین کی حسین نومی یوتن ترلاسہ کرے وو او دا آغن بیا دا کراچی دا آیاز پا نوم یوتن اغیستلے وو او آغا بیا دا گاڑے بریدکون کی ڈلی تا ورکڑے وو. جاوید اقبال وویل چھ پا افغانستان کی موجود دا تحریک طالبان پاکستان تاریخ نومی یوتن دا دے برید منصوبہ جوڑا کڑی وو.
یہ طارق نامی شخص جو کہ ٹی ٹی پی سے تعلق رکھتا ہے افغانستان میں ہوتا ہے وہ کوئے کے لیے آیا تھا اینڈ ہیز وینٹ بیک وہ کوئے کے بعد.
دا تاریخ نومی تن چې د ٹی ٹی پی سره تعلق لري د دې پیښې لپاره راغلی وو او د پیښې وروسته واپس افغانستان ته ستون شوی او په پاکستان کې د ایاز او حسین په نوم د ده سهولتکار نیول شوی دی او د ځانمرګي برید کوونکي د وجود د نمونو ټیسټونه ښایي چې هغه د پاکستان وګړی نه وو. خو چې مونږ کوم معلومات راټول کړي دي نو نوم یې خالد وو او د شیخ په نوم یادېدلو.
خالد عرف شیخ اس کا نام تھا. He is not a registered Pakistani citizen.
خود تحریک طالبان پاکستان د ویاند محمد خراسانی لخوا په خبر شوی تفصیلی بیان کې ٹی ٹی پی د پاکستانی چارواکو دا ادعا رد کړی ده او ویلی دی چې د داسو د برید د تحریک طالبان پاکستان لخوا نه دی ترسره شوی. په پیښور کې د خبریال او سیډونکو محمود جان بابر نمی د داسو د برید په لړ کې د پاکستانی چارواکو لخوا د افغانستان او هند د استخباراتي ادارو د ملوث ګرځولو د تورونو په اړه پوښتنه وکړه. نو هغه په ځواب کې وویل چې که په راتلونکي کې نور داسې واقعیات کیږي نو د ترګرۍ په سر د دې هیوادونو ترمنځ کړکیچ به نور هم زیاتیږي.
خبره دا ده چې پاکستان په کوم سطح باندې دا خبره کوي لګیا دي نو دا ډېره لویه سطح ده. دا چرته د یو خار د ایس ایس پی پریس کانفرنس نه دی, دا چرته د معمولی نویت پریس کانفرنس نه دی. یو ملک وزیر خارجه وی لګیا دي د ګیر چاپیر چې د درې ملکونو خصوصا پاکستان او افغانستان او پاکستان او هندوستان دا چې په کومو رشتو کې او اړیکو کې دی وخت یو بل سره ګوختی او لګیا دي یو بل په یو معامله باندې هم نه معافکینو. په دې کې که تاسو وګورئ نو د دې خبرې نه دا اندازه لګي چې د دوی دا چې کوم خراب تعلقات دي دا به په مستقبل کې هم کسه کیږي نو د دې تانه باندې به یو بل سره دراوستو کوشش کوي.
د جولای په 14مه نیټه په داسو کې په بس د برید په نتیجه کې د نهو چینایي وګړو په شمول 14 کسان وجلې شوي وو او 23 نور پکې جوبل شوي وو. غلام غوث, مشال ریډیو, پېښور.
د پښتون ژغورنې غورځنګ او عوامي نېشنل پارټي او جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې د پاکستان د اطلاعاتو خبرونو وزارت هغه رپورټ رد کړی چې پکې پر دغو ګوندونو تور پورې شو چې د هند, افغانستان او اسرائیل په مرسته د دې هیواد پر ضد پر ټویټر ټرینډونه چلوري. دا رپورټ د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزارت ډیجیټل څانګې جوړ کړو. په دې رپورټ کې د یادو شوو ګوندونو خبرګون څه دی په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري د دې هیواد د ملي امنیت سلاحکار مهید یوسف سره د اگست پر 18 نیټه په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې په 144 پاڼو باندې مشتمل د رپورټ کې د 2019 کال راهیسې په ټویټر پاڼه د 100 ټرینډونو او هشټوګونو جاج اخیستل شوی دی. نوموړي وویل چې د رپورټ جوړولو هدف دا دی چې ولسته وښودل سي چې څنګه د پاکستان خلاف غلط او جعلي معلومات خپرېږي. فواد چودري د خبري غونډې پایل په پښتون ژغورنې غورځنګ باندې له تور لګولو وکړ.
همي بڑا افسوس ہے یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان کے خلاف
موږ په ډېر افسوس سره وایو چې د پاکستان خلاف چې پر ټولنیزو رسنیو کوم ټرینډ یا کمپاین روان دی هغه د هند په مشرۍ کې دی، او پاکستان کې دننه چې د هند په مرسته کې چا غټ کردار ادا کړی دی هغه پی ټی ایم او د دې غورځنګ غړي دي.
خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اګست پر 12 نیټه له مشال ایډیو سره د مرکې پر مهال د فواد چودري تورونه رد کړل. هغه ویل چې غورځنګ د ترهګرۍ ختمولو او سولې راوستلو لپاره نه یوازې په عملي میدان بلکې پر ټولنیزو رسنیو هم تل ژغ پورته کړی دی او په راتلونکي کې به یې هم پورته کوي.
د فواد چودري دا دعوا دروغ ده چې د ټویټر ټرینډز چې پی ټی ایم چلوي دا د افغانستان یا هندوستان لخوا یعنی اغه خواورته سیټ کیږي. ریاست دې د دې پر ځای د دې د ټویټر ټرند د تحقیقاتي رپورت پر ځای د طاهر داوړ، خړکمر، ارمان لونی، عارف وزیر، هارون بلور، عثمان کاکړ، اسد چکزای، عبد الله کاسی، انیف مولوی او په زرګونو شهیدان شوی پښتانه لینډ ماینز او نور چې څومره شوی ظلمونه دي دلته جبر دی د دې په حق له تحقیقاتي رپورت وړاندې کی دا به ډیره بهتره وي.
فواد چودري دا کړی چې پی ټی ایم په تیرو دوه کلونو کې د خبره د پاکستاني ریاست خلاف ټویټر یو نیم سل مهم ټرینډونه چلولی دي او غورځنګ عملاتړو یې په مجموعي توګه او دیش لکه ټویټونه کړی دي. نوموړي د ځینو هغو ټرینډونو ذکر وکړ چې د پوینا پی ټی ایم د تیرو دوه کلونو په دوران کې کړی چې پکې پښتانه ریاستي دهشتګردي ردوي، دا څنګه ازادي ده، له بلوچستان سره د پیوستون ورځ، د پاکستان ظالم فوج، د هدفي وژنو شاته فوج دی، د پاکستان فوج پښتانه وجدي شامل دي. په دې رپورت کې د پاکستان د ځینو ګوندونو ذکر هم سوی او تور پورې سوی چې د دې هواد پر ضد په ټویټر داسې کمپاینونه چلولي چې د تور لمخې تر شایه د هند لاس دی. فواد چودري په دې کې د عوامي نیشنل پارټي نوم هم یاد کړ.
د ریجیکټ کل ډمپ پالیسی، یعنی د وژلو او د مړي غورځولو پالیسی ردو په نوم یو ټرند یا کمپاین چلیدلی وو چې په اول سر کې عوامي نېشنل پارټي د بلوچستان د خپل ویاند اسد خان اڅکزي لپاره شروع کړی وو چې بیا هند د دې کمپاین مرسته وکړه. خو وروسته معلومه شوه چې اسد خان اڅکزي د موټر غلا کولو په پیښه کې وژل شوی او پولیسو کسان هم نیولي چې ټول اوس په جیل کې دي.
خو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل پارټي پارلماني مشر سردار حسین بابک د رپورټ جزئیات او د فواد چودري تورونه رد کړل.
زنه پوهیږم چې لکه دا په ټولو سیاسي جماعتونو باندې دای دا الزام لګی، دا ټول سیاسي جماعتونه خودی ځان دشمنان کوي. پښتانه د جنگونو خلاف دي، نه پښتانه د پاکستان خلاف دي، نه پښتانه خدای مکه د ریاست خلاف دي. فکاردار چې موږ خارجه پالیسۍ صحیح کو، خا فکاردار چې موږ داخله پالیسۍ صحیح کو، دا زموږ ذمہداری ده چې هر سړی ته د سر او د مال تحفظ ورکو. نو که موږ خپلې ذمہواری نشو سرته کولې او بیا الزامونه په یو پاټه لګو یا په نورو سیاسي جماعتونو لګو، نو زما خیال دار چې دا هغه حل نه دی.
رپورٹ کې د پاکستان لوی ګوند مسلم لیگ نواز او جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلی باندې هم دا تور پورې سوی چې په ټویټر یې داسې ټرینډونه چلولي چې د فواد چودري په خبره په پوهی یا ناپوهی د هند د کمپاین برخه جوړ شوی.
ایک آپ کو معلوم ہوگا کہ بڑا ہیش ٹیگ چلا تھا جس میں بتایا گیا کہ زلفی بخاری جو ہیں جو ایس اے پی ایم، انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا.
استاس کا یاد ہوئی پر ٹویٹر یو ہیش ٹیگ چلے دلے ہو چې وزیر اعظم سلاکار زلفی بخاری د اسرائیل سفر کړی دی. پر دې باندې یو ٹرینڈ چلے دلے ہو چې نوم یې زلفی عمران او د باجوہ تکون. دلچسپ خبره دا ده چې دا ٹرینڈ د اسرائیل یو ویډل ہیڈز جوړ کړی. کله چې اسرائیل دا ډله جوړه کړه نو ٹرینڈ شروع شو چې لمخې لس زره ټویټونه وسول. د بد مرغه په دې ٹرینڈ کې پناه پوهی یا پوه کې د جماعت علما اسلام فیډلی او مسلم لیگ نن د میډیا ډلو برخه واخیستله.
نے اور پی ایم ایل این کے میڈیا ٹیم نے اس ٹرینڈ میں حصہ لیا.
در جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈلی یو مشر اور پخوانی سینیٹر حافظ عبداللہ دا تورونه رد کړل وای چې ګوندې د پاکستان په خپلواکۍ او د دې هیواد د 1903 او ایم کال آئین جوړولو کې مهم رول لوبولی دی.
جمعیت علماء اسلام کتن د پاکستان د ریاست خلاف داسې تحریک داسې یو ټرین داسې مهم نه چلولی دی نه پر دې باندې یقین لري. جمعیت علماء اسلام چې هر څوک دا چلی جمعیت علماء اسلام هغه په سخته غندي. هر څوک چې پر ما باندې دا الزام لګی یا زما پر پارټۍ الزام لګی هغه صرف د خپل اقتدار د بچاولو دپاره او هغه صرف د خپل اقتدار د دوام دپاره د بقا دپاره د ده سره داسې یو کارکردګي نشته چې عوامو ته وښکاره کړي چې د عوام دپاره ما دا کار کړی دی.
په دې اړه مو د مسلم لیگ نواز له ځینو مشرانو سره هم تماس ونیوئ خو بریالی نه سو. د انټی سټیټ ټرند یعنی ریاست ضد ټرند تر عنوان لاندې دا رپورټ د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزارت ډیجیټل څانګې جوړ کړی دی. په رپورټ کې د پاکستان د هغو یو شمېر فعالینو نمونه او ټویټونه هم خپاره شوي چې د پاکستان د فوج په سیاسي رول په دې هېواد کې د بشري حقونو پر وضعیت افغان پالیسي ترګری او انتها پسندی باندې تنقیدونه کوي. په رپورت کې پر هند اسرائیل افغانستان په وار وار تورونه پورې شوي چې په ټویټر ټرندونو چلولو کې لاس لري خو د دې درې واړو هیوادونو په دې اړه لا هم خبرګون مخې ته نه دی راغلی.
عبدالحی کاکر دا تا رپورٹ وړاندې کو. په داسې حال کې چې د افغانستان د کندهار ښار هم د طالبانو لاس ته د لوېدو رپورټونه دي دا چې تر دې مهاله څومره افغان ولایتونه ولایتي مرکزونه طالبانو لاسو ته ورغلي. زموږ همکار مجید بابر په افغانستان کې د مشال لډیو له خبریال سره اړیکه نیولې او دا غنۍ په دې اړه تپوس کړې.
سرچینې تاییدوي چې تېره شپه نه یوازې کندهار بلکې هلمند هرات غور او د بادغیس ولایتونو مرکزونه سقوط شوي یا او د وسلوالو طالبانو لاس لوېدلي. په کندهار کې 215 متل کلي اردو او هوایي ډګر له افغان حکومت سره دي او نورې ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو په واک کې دي. د کندهار والي او نور چارواکي تېره شپه ناوخته دغه پوځي مرکز ته ورغلل او په دې توګه کندهار ولایت مقام ودانی امنیه قومندانۍ او نور تاسیسات د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېدل. راز د هلمند مرکز لشکرګاه هم په بشپړ توګه د طالبانو لاس ته لوېدلې. یوازې د شوراباک فوځي اډه له افغان حکومت سره ده. تېر شپه د هلمند ولایت مقام ودانۍ څخه ټول چارواکي دغه فوځي مرکز ته انتقال شو او په دې توګه لشکرګاه هم سقوط شو. په هرات ښار کې هم د جګړو راپورونه ورکول شوي او تېر شپه دغه لوی ښار هم سقوط شوی دی. یوازې هوایي ډګر او 201 ظفر کلی اردو له حکومت سره دي. د بادغیس مرکز خلینو هم سقوط شوی. د غور مرکز فیروزکو هم تېر شپه سقوط کړی دي. له دغه ولایتونو په ځینو سیمو کې تېر شپه د لنډې جګړې خبرونه هم ترلاسه شوي دي خو د تلفات په اړه معلومات نشته. وسوال طالبانو هم منلی دی چې دغه څلور ولایتونو مرکزونه سقوط کړي دي او دغه ولایتونه په بشپړ توګه نیولې دي. همدا اوس د کندهار حالت چې دی هغه نورمال دی. په نور ولایتونو کې هم د وضعیت په اړه راپورونه کول شوي دي چې حالت نورمال دی خو د جګړې کوم نشم شانی نشته.
ملګری دار ته وایي چې تر دا مهال څومره ولایتونه په بشپړ توګه د طالبانو لاس ته لوېدلې دي.
افغان حکومت خو تر اوسه په دې اړه معلومات نه دي ورکړي چې څومره ولایتونه له طالبانو سره دي. خو دا غلیظ په اساس چې خپل وسلوالو طالبانو خبر کړي دي او په اړه رپورټونه خپاره شوي دي. دغه څلورو ولایتونو د سقوط سره په دې توګه د ټولو سقوط شوو ولایتونو شمېر 14 ته ورسېدي.
افغان ځواکونه یا افغان ځانګړي ځواکونه چې سیمې ته لېږدول کیږي د هغوی د بریا یا د هغوی د طالبانو پر ضد باندې د مقاومت په اړه باندې سر راپورونه دي.
په ځینو ولایتونو کې له څو نوې راهیسې جګړې روانې وي. مثلا د کندهار جګړه د تیرې یوې میاشتې راهیسې روانه وه او دغه راز په هلمند مرکز د شکرګاه کې هم د تیرو درو نوې راهیسې جګړه وه. د دغه جګړې مهال د مرکز څخه خاص ځواکونه دغه ولایتونو ته دغه راز هرات او نور ولایتونو یادونه چې ما وکړه هلته لېږل شوي وه. خو لدې څخه معلومیږي چې هغوی اغېزمن نه دي تمام سوي او دغه ولایتونه ځانګړو ځواکونو د عملیاتو سره سره سقوط شول.
کابل کې افغان حکومت د ټولو حالاتو ته څنګه ګوري؟ د هغوی نورې کمی داسې پریکړې رامنځته کیږي چې هغوی غواړي چې دغه هیواد او ولایتي مرکزونه یا ولایتونه خوندي کړي، داسې کمی مهمې پریکړې رامنځته کیږي تاسو وینئ؟
د ولایتونو پرله پسې سقوط د خلکو لپاره یو ډول سوال و او ډېرې دا خبرې کوله چې په لوړه کچه شاید د دې ولایتونو کومه معامله شوی خو افغان حکومت خپل ولسمشر اشرف غنی دا ترګندونې تیر ورځ رد کړلې او دا ویل چې کومه معامله نه ده شوی.
د دې جګړې په نتیجه کې دا راپورونه دي چې په زورګونو خلک کډوال شوي دي او هغه په خاص توګه کابل ته ورخلي دي. دغه کډوالو سره د حکومتي مرستو یا د نړیوالو مرستو په اړه باندې څه کیږي او دا کډوال په څه حالت کې دي؟
بلې، د بیلابیل ولایتونو څخه راپورونه ترلاسه شوي دي چې زرګونه کورنۍ بې ځای شوي دي. په کندهار کې د تیر یوې میاشتې په جریان کې 15,000 کورنۍ بې ځای شوي، خو د دوی سره په تیرو څو اونیو کې ځینې لومړنۍ مرستې وسوې، خو داسې ویل کېږي چې اوس دغه پروسه درېدلې ده او د بې ځای شوو سره مرستې نه کېږي. مرکز کابل ته هم د رسنیو د راپورونو په اساس د شمالي ولایتونو ډېری شمېر کورنۍ راغلي دي او په جوماتونو او دغه راز د ښار په پارکونو کې اړولي دي. زه فکر کوم چې حکومت تر اوسه لا په رسمي ډول له دوی سره مرسته نه ده کړې، یوازې عام خلکو په انفرادي توګه ځینې لومړنۍ مرستې له دوی سره شریک کړې.
په افغانستان کې د مشال رادیو همکارو چې تاسو ته په کندهار، هرات او نورو ولایتونو کې د طالبانو د پرمختګ وروستي جزئیات وړاندې کول. لوې د مې وروسته نورو رپورټونو ته مخه کوو. د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO دا کوهات ڈپٹی کمشنر روشان مسعود ویلی چې په افغانستان کې د روانو حالاتو اغیز د دوی په سیمه هم راتلی شي، ځکه په محرم کې د سیمې خوندیتوب لپاره سخت ګامونه پورته کړي. د محرم جلوسونو حفاظت لپاره پوځ، پولیس او د اف سي ډلو ته خپلې ذمهوارۍ سپارلې او که ضرورت شو نو په اووم، نهم او په لسم محرم به د موبایل سرویس هم وتړل شي. د پرامن محرم په مخې د دواړو مسلکونو یعنی شیعگانو و سنیانو مشرانو سره جرګې هم کړې دي. د نوموړي سره د هغوی په دفتر کې زموږ همکار ممتاز بنګش مرکه کړې. راځئ چې وته وښو.
موږ سره کومونو څومره کمیونټیز دي، دوی هم را سره پوره پوره د تعاون کولو کوشش کړی دی. چیرته کې موږ ته ضرورت دی هلته کې د آرمی، چیرته کې موږ ته ضرورت دی د ایف سي او چیرته کې موږ ته ضرورت دی د پولیسو. مختلف ځایونو باندې ډیپلایمنټس هم کړي دي. موږ مختلف مشرانو سره د کمیونټی ځان ځان لا مختلف چکم غری کا اہل تشہیری کا اہل سنتی انفرادی ہم اجتماعی ہم دوسرا جرگہ شریری کمشنر صاحب سر یو جرگہ کی جوائنٹ دواڑو بلکہ دا ٹولو چھ سمرہ کوارٹ کے غادی کا نا کا سنی دی کا اہل تشہیری
بیلکم چھ کرونا سلورم لہر خبری کی گی نو تاسو سوای چې په پولیس عمر زموري رزي چې د محرم کې د کمیټې سپارښتنه دي د کورونا د خوندیتوب لپاره هغه څومره خیال وساتي او تاسو لاره خبره سګمونه پورته کوي.
لاکډاونز باندې، سمارټ لاکډاونز باندې لګیا یو 10 لاکډاونز موږ سره کیږي تقریبا هر وخت وي. دین علاوه بازار کې چې کوم ډیر زیات ترشت هغه د پر ګورنمنت این سی او سی او دو ورځې دغه ویلی دی بازار بند کونه. هم چې څومره ټریډ یونین دي تاجران دي هغه سره ما خبره وشولې او هغه هم را سره ډېر هیلپ فل دي تاونه را سره کوي.
هغه کوم سرکاري اهلکاران چې به ډیوټي ته راځي، د دوی او کوم خلک چې به جلوس کې د ګډون لپاره راځي، آیا د دوی د ویکسینیشن خیال به ساتل شي؟ ویکسینیشن دوی لپاره ضروري دی که ممکنه نه ده؟
مونږ چې کوم د غچ کوم دي کنه خاص طور باندې له تشې چې کوم د ګیدرینګز باندې کیږي کنه به دې باندې زموږ د تیرو دوه میاشتو نه فوکس دی، بلکې زموږ چې څومره انتظامی یا پرمیشنل ګورنمنت زیات فوکس دی دې هم په داس ایریاز باندې چې الته کې له تشې زیات دي. نو الته کې زموږ تقریبا ډیر کورش وشو او ریسپانس هم ښه دی او ان شاء الله چې هغه د پرمغه اول نه یو پلانینګ کړی و چې محرم به موږ څنګه فیس کو دا چرین بسنګ فیس کو.
نو تاسو سوای چې ووم نه هم او لسم محرم موبایل سرویس به بندي د سیسا امکان شته د پیرو په شان
د دې ته بس سوچ کو چې زموږ ټریډ پرسپشن سدي او حالات وګورو. نو حالات کا داسې وو چې لګه مونږ یو احتیاط ان وکړو کده هم شي او کا حالات نارمل وي به کده هم شي موږ سو نه کو.
د کوهات ډیپټی کمشنر روشان مسعود چې زمون همکار ممتاز بنگش ور سره مرکه کړو. اوس هم یو بل رپورټ د خیبر پختونخوا په سکولونو او کالجونو کې د استادانو د کمی پوره کول لپاره د وزیر اعلی د هدایتو په رڼا کې د درس او تدریس نه علاوه په تعلیم یا نورو محکمو کې د کارکونکو استادانو واپس د تعلیم محکمې ته د لیکدول عمل پیل شوی او تیر ورځ د گریډ 12 نه په بره د یو شغه استادانو واپسی شوی دا چې کومو د درس او تدریس نه علاوه په نورو محکمو کې د انتظامی افسرانو په توګه کار کولو. د تعلیم صوبایي وزیر شهرام خان ترکی د روان کال د جنوري په میاشت کې اعلان کړو چې د خیبر پښتونخوا حکومت په سکولونو او کالجونو کې د استادانو د کمی پوره کولو لپاره د زرګونو نورو استادانو برتی کولو پلان لري، خو دغه پلان تر اوسه عملي شوی نه دی. د پیښور غلام غوث رپورټ لري.
تیر ورځ د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی محمود خان د هدایتو پر وړاندې کې د گریډ 12 نه په بره یوشت هغه استادان واپس د تعلیم محکمې ته لیږدول شوی دی کوم چې د انتظامی افسرانو په توګه خیبر پښتونخوا وفاق او سند کې د انتظامی افسرانو په توګه کار کولو. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان تیره اونۍ دا هدایت جاری کړی وو چې د تعلیم په محکمه کې برتی شوی استادان طالب علمانو ته د تعلیم ورکولو په غرض برتی کړی شوی دی او دوی به د انتظامی افسرانو په توګه کار نه کوي. د خیبر پختونخوا د حزب اختلاف ځینی ګوندونو هم د حکومت د دې ګام ستاینه کړې ده. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر او د خیبر پختونخوا د تعلیم پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې دغه رقم یو پالیسی دوی د خپل حکومت په دور کې هم جوړه کړې و.
من پخپل دور حکومت کی پو ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کی باقاعدہ مینجمنٹ آف ٹیچنگ کیڈر جدا کری دی اور دی فائدہ دہ چکم ٹیچنگ اسٹاف تھے بس لگا وہ ٹیچنگ کے چکم مینجمنٹ اسٹاف تھے وہ مینجمنٹ کئی استاذانو کم ہے دے لیکچرانو کم ہے دے پروفیسرانو کم ہے دے اور دا ٹول اسٹاف چ دے دا ٹیچنگ اسٹاف پر پوسٹ نوبانی برتی شے دے پدی کالج نو باندھے دا اربن روپو لگخت دے اغراضی صوبے زمین صوبے لہذا دا ډیر ښه اقدام دی په کار دا چې مینجمنٹ او ټیچنګ کیډر جدائی.
د خیبر پښتونخوا حکومت دا ګام د خیبر پښتونخوا په کالجونو او سکولونو کې د استادانو د کمی پوره کولو لپاره پورته کړی دی او د حکومت لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې د انتظامی افسرانو په توګه کارکونکي نور استادان به هم معلوموي او واپس به هغوی د تعلیم محکمې ته د درس او تدریس لپاره حواله کوي. خو د خیبر پښتونخوا په بره دیر کې د یو هایر سیکنډري سکول پرنسپل بخت روان وایي دا مهال په سرکاري سکولونو او کالجونو کې د زده کوونکو شمیره ډیره زیاته شوې ده او په کار د حکومت سکولونو او کالجونو ته په تعلیم او نورو محکمو کې د کارکونکو استادانو د واپس لیږدولو ترڅنګ نور استادان هم برتی کړي.
1700 سټوډنټس او 32 ټیچر دی راسا پکار چې ګورنمنت نور برتی وکی لکه پالیسی خدا دا چې 45 کسانو باندې یو ټیچر دی خو ګورنمنت دغه پالیسی چرته پالو کړی نه ده او په سکول کې 120 او 130 کسان په یو کلاس کې سټرینت دي نو ښه خبر دا چې د سکول سټرینت وګوري او پکار دا سټرینت مطابق هغه له ټیچر ورکی بلکې 40 هم زما په نظر کې لږ زیات تعداد دی چې په 30 کسانو باندې یو ټیچر شي نو ال اوور سټوډنټ نیډز پوره شي.
خو د تعلیم صوبایي وزیر شهرام خان ترکی د روان کال د جنوري په میاشت کې په یو خبری کانفرنس کې د خیبر پښتونخوا په سرکاري سکولونو او کالجونو کې د 15,000 نورو استادانو د برتی کولو اعلان کړی وو خو تر دې دمه پرې هیڅ عمل نه دی شوی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو په پیښور کې درنګ سات لا د مسپخین 2:30 بجې کېدونکې دي. د فرخنده سات د خبرونو لنډی سور
د
پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د جولای په 14مه د سوډن د کارکونکو په بست ځانمر کې برید منصوبه بندي په افغانستان کې شوې وه. په دغه برید کې د نهو چینایي انجینرانو په شمول 12 کسان وژل شوي وو. د اګست په 12مه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال قریشی دعوه وکړه چې د پلټنو نه ثابتېږي چې دا منصوبه د افغانستان او د هند استخباراتي ادارو په ګډه جوړه کړې وه، خو بل خوا تر دا مهال هند او افغانستان په دې اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې په تیرو شواروس کې له کورونا وایرس نه یو کم اتیا کسان مړه شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د ویبپاڼې تر مخه دغه وایرس په تیرو 24 ساعتونو کې 4,619 کسان وهلي، چې دا ډول په دې هیواد کې د کورونا وایرس وهلو کسانو ټول شمېر 10,900 ته رسېدلی دی. د ننګرهار چارواکي د 15 وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د ننګرهار ولایت رسنیو له دفتره د اګست په 14مه په یو خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې تېره شپه د شیرزاد ولسوالۍ د ګندمک، هاشمخیلو او ساقي سیمو کې د هوایي ځواکونو په بریدونو کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. بلخوا وسلوالو طالبانو د یادو بریدونو په اړه رسنیو ته لا هم څه نه دي ویلي. د راپورونو له مخې د کندهار، هلمند، هرات، بادغیس او غور ولایتونو مرکزونه طالبانو نیولي دي. د اګست په 14مه ځایي سرچینو د مشال راډیو افغان څنګه تا ویلي چې طالبانو د افغانستان دویم لوی ښار کندهار نیولی. دغه تر تیر شپې د سخت جګړې وروسته طالبان د کندهار ښار ته ورغلل او د ولایت ودانیو د ښار ټولې برخې ونیولې. پر کندهار کنټرول د طالبانو یو مهم پرمختګ ګڼل شوی دی. او په داسې حال کې چې د اګست په 12مه امریکا په کابل کې د سفارتي عملیې د راکمولو فیصله کړې ده، امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو افغان ولسمشر ته ویلي چې د طالبانو لخوا د تشدد پر مهال یې هیواد د افغانستان د امنیت او استحکام لپاره ژمن دی.
خندا صد وا چې تاسو ته خبر نو لنډیز وړاندې کول اوریدونکو، وروسته به روښانه مستقبل خبرونه هم اوري. خو اوس د روښانه اوس د مشال آنلاین خبرونې د خبرېدو وخت رسیدلې. د دې خبرونې کوربه بشیر ګوښ ده.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونه لمشال رادیو.
سلامونه او خیر چاره. نن په مشال آنلاین خبرونه کې د خزینه شاعرانو په هنر بحث کوو. دا به ګورو چې خزی شعر څنګه د بیان ازادي د یو توکي په توګه کاروي. زه بشیر ګواخم او هله دا تاسو را سره تر پایه دا خبرونه واورئ، ځکه چې تاسو ته مو خوندور شعرونه او ګټوري خبرې راوړي دي. په شعر کې د پښتنو خزو احساسات له 1800 کلونو د انګریزانو او افغانانو ترمنځ له هغې جګړې جوتیږي چې د میوند ملالۍ پکې په ټپو یا لنډیو جنگیالي په وطن ننګ ته هڅول. د تاریخ تر مخه افغانانو دا جنگ بایله، خو ملالۍ یې غیرت رابیداره کړ او د زړه خبرې ورته په داسې ټپو کې وکړې. اورزونکو د ملالۍ له وخت نه زده دوه پیړۍ تیریږي، خو په پښتنه ټولنه کې خزي وسم خپل خبره په ډاګه نشي کوله. د تعلیم کمی د ستونزو نور هم لویوي. د ملګرو ملتونو د تعلیم او ساينس لپاره کارکونکو یونیسف ادارې د ویب سټ تر مخه په افغانستان او پاکستان دواړو کې د خزو د تعلیم کچه له 10% لوړه نه ده. پر دې سربېره خراب دودونه او د مردسالاري ټولنې محدودیتونه هم ښځې مساوي پرمختګ ته نه پرېږدي. که خپل چاپېریال ته نظر وکړو، نو په ډېرو کورنو کې نجونو ته له ماشوموالي د چپ اوسېدو ویل کېږي. خو ځینو ښځو کوشش کړی چې لیوی یا بلې لارې د زړه خبرې وکړي او د بیان ازادي عملي کړي. په دې لارو کې یوه هم شعر ویل دي. د دې یو ښه مثال د حسینه ګل شاعري ده.
اوس به درته شل خبرې جوړې وي، اوس به درته شل خبرې جوړې وي، ښه ده چې په لاسه مې بنګړي نو.
که پښتو شاعرۍ سره مینه لري نو د حسینه ګل شاعري به مو خامخا اوریدلې وي. د هغې اووه کتابونه چاپ شوي دي او نن سبا په ښځینه او نارینه شاعرانو کې د سر په کتار کې ځای لري. خو د شاعرۍ له لارې د بیان ازادۍ له حقه د ګټه اخیستنې دا سفر یې اسانه نه و.
چې کومه زیاته توجه ماته ده نو هغه زما په دغه ښځینه شاعرۍ ده. نو ډېر زیات د مشکلاتو نه زه تېره شوي یم، د یو پرله پسې جدوجهد نه تېره شوي یم. خو ښځه چې دا لکه پښتنه مېرمن چې ده نو هغه د خپل زړه خبره داسې نه شي کولی، ایون دا چې هغه د خپل جانان سره د خپل محبوب سره هغه د خپل زړه خبرې نه شي کولی. خو دلته کې شاعرۍ هغې ته دغه یو دغه ورکړې دی، یو موقع ورکړې ده چې هغه د خپلو احساساتو د خپلو جذباتو دنه چې د خپل محبوب د پاره د هغې کوم احساسات دي هغه راواخلي په هغه شاعرۍ کې او خپل محبوب ته کې دي.
حسینه ګل په شعر کې هغه خبرې کوي چې په بیانای همداسې نشي کولی. د هغې په خبره شعر د بیان ازادي لپاره په داسې توګه کاروي چې په ټولنه کې ټیبو یا ممنوع ګڼل شوي کیسې هم اوریدونکو ته نه یوازې بدې ښکاره نه شي بلکې واه واه پې وکړي. دا شعر یې هم داسې یو هنر دی.
زما فطرت د ښځې، زما وجود د ښځې، زما جذبې د ښځې، د چا په کور کې لوریم، د چا به خور یادېږم، دا چې نیمګړې یم شاید چې بل څه غواړم، دا چې نیمګړې یم شاید چې بل څه غواړم، ویمه چې مور جوړه شم، یو پښتنه مریم شوې، د ځان تکمیل مې وکړې، غیبی قوت مې مل شوې، د جذبو دا وجود مې په حرکت کې راغلی، د دې وجود د کوره مې یو سا پیدا کړې چې یو پښتون ساوي، چې انقلاب پلاروي د انقلاب بچي.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
بلکل اوریدونکو، تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ. زه بشیر ګواښ مو کوربایم. خپل دې بحث ته دوام ورکوو چې ښځینه شاعرانې څنګه شاعري د بیان ازادۍ د اوزارو په توګه کاروي. اوریدونکو، هنرمندان د ګڼو پښتنو ښځینه شاعرانو شعرونه د موسیقي سره ملکوي او په دې توګه یې ولس ته رسوي. په دې شعرونو کې هم د محبت هغه کیسې شته چې یوه پیغله یې ښایي په کلي کور کې په ډاډه زړه ونشي کړلی، خو مېرمن هم لکه د نارینه زړه لري او کله چې د شعر هنر یاد وي نو د بیان ازادۍ له حقه داسې کار اخلي لکه حمیده پکتیانۍ چې د سیتا قاسمی په غږ ویل شوي د شعر کې اخیستی. تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ. دا خبرونه په مشال ریډیو .com او د مشال ریډیو په وړیا اپ هم شته. تاسو لږ مخکې واوریدل چې ښځینه شاعرانې که د ټولنیزو محدودیتونو او بدو رواجونو له وجې خپله خبره په جار نشي کولی، نو شاعري ورسره د بیان ازادۍ د اوزار په توګه د خپلو احساساتو په څرګندولو کې مرسته کوي. لیکواله او شاعره کلثوم زیب د ادبی لخکر خال پښتونخوا مشره ده. هغه وایي ښځه د ادبیاتو د ګڼو ژانرونو له لارې خپل فکر واضح بیانولی شي چې په عامه توګه یې په خبرو کې داسې نشي کولی. نوموړو سره مې مرکه وکړه او په سر کې مې ترې پوښتنه کړې چې ښځې په ټولنه کې له کومو لویو خنډونو سره مخ وي او آیا شاعري د بیان ازادي زیاتولی شي.
زمونږ د پښتني ټولنه کې ښځه بنده ده، داسې اقدار دي، داسې قدرونه دي، داسې روایتونه دي چې خپل چې د ښځې په خوله باندې تاله لګولې ده، جرنده ده، شونډې بندې دي، نو هغه اظهار همیشه هغې یا د ټپې په شکل کې کړی دی یا د شاعرۍ په شکل کې کړی دی، نو دغه هغې ته لږ اسانه ده چې د خپلې زړه اظهار هغې وکړي. خو بیا هم د دغه اظهار باوجود بعضې سیزونه داسې دي چې ښځه کلاو په شاعرۍ کې هم د هغې دغه اظهار نه شي کولی. زما په خیال ده چې د پیدایش نه تر قبر پورې د هغې دغه سلسله جاري، ښځه ازاده نه ده، ښځې خواهشات په زړه کې بند دي، او هغه دغه وجه ده چې زیات هغه افسانې کې یا شعر کې یا داسې د مضمونونو په ذریعه باندې د دغه قدغنونو خلاف د بغاوت آواز اوچتوي، یا په شعرونو کې راځي یا په ټپه کې راځي، نو دغه دی ته اسانه ده چې هغه په دې باندې اظهار وکړي.
کلثوم، تاسو د ادبي لښکر خال پښتونخوا مشر یې، د خزینه شاعرانو د پرمختګ لپاره له دې لارې کار کوي، تاسو سره څومره مېرمنې غړیتوب لري؟
موږ سره تقریبا 50-60 کسانې داسې دي چې په ممبرشپ لري، هغه لیکوالانې پښتنې. خو هغې کې هم بیا داسې ده چې کله زمونږ پروګرامونه ادبي موږ میدان ته راوځو یا زمونږ د فیلډ ورکې، هغې کې هغه ښځه حصه نه شي اخیستی، نو په مجبورۍ باندې زمونږ 14-15 به داسې چې په میدان باندې موږ ته ښکاري، او بیا په 14-15 کې هم چې موږ کله راوځو نو هغه عمره نه، بلکې دکه کې 15-16 یا د 10 کسانې زمونږ د کابینې چې دي، نو دی بیا منډه وي ځکه چې تکړه دي، د کور نه یې سپورټ کوي او د کور نه ورته د خپلو سړو هغه تړون حاصل دی، د هغې مدد ورته حاصل دی، نو په دغه وجه باندې هغې بیا منډه والې شي. بیا اکثریت زمونږ د ښځو داسې دي چې په کورونو کې ناستې هغې شعرونه لیکي، خو د هغې دغه نه دی شعري مجموعې نه راځي، یا د هغې د افسانې لیک چې دی نو هغه په کور کې پروت، یا به خراب شي او هغه به تباه شي، خو هغه به د کتاب په شکل کې نه راځي. نو دا ستونزې دي، ډېرې زیاتې دي ښځې ته مخې ته دي.
کلثوم زیب، ډیره مننه. اوس که په مشال آنلاین خبرونه کې زمنګ اوریدونکو ته خپل کم یو شعر وای نو ډیره به خوشی.
تاسو سره خپل یو غزل شریک کما چې دا غزل مطلب دا چې رازا لاهو لاهو شا د وسط دنګي دریاب کې، یو چغه کړه نارشا د وختونو انقلاب کې، او دما دما تلن کوم مرام تیم روانه، دما دما تلن کوم مرام تیم روانه، دا خوب کې مه رښتیا شي د خوبونو په کتاب کې، او سو اوخړل حکونه مې دنیا ابای راوړو، سو اوخړل حکونه مې دنیا ابای راوړو، سو اوخړم د تن وینو د وینو په سیلاب کې، او مکتد چې کلثوم مرګې خو حق ته انکاری نه یې مګولي، کلثوم مرګې خو حق ته انکاری نه یې مګولي، خو ژوند چې څومره دې تیر شي د مینې په صحاب کې،
د مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو د شاعرانو ګټورو خبرو او خوږو شعرونو خوخند کړه دی، خو ماته می غړی وای چې نور د پروګرام وخت ختم دی، نو مجبوری ده تر بلې ونې در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو ویشت او د انټرنیټ د لارې په مشال ټکی کام باندې د مشال خبرونو ته غوږی اوریدونکو، تاسې مشال آنلاین خبرونه اورېده چې بشیر ګواخې کوربه و. اوس درته یوه بله اونیزه خبرونه وړاندې کوو. وخت راغلی د خپرېدو او د دې خبرونې کوربه منور شاده. د خبرونې نوم دی روښانه مستقبل. د مشال رادیو تر څنګ اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. کوم ځوانان چې د اعلی تعلیم اراده او اهلیت لري او بیدار وسی، نو کولای شي چې د انټرنیټ لاره د نړۍ په پرمختللو هوادونو کې ځان ته د اعلی تعلیم وړیا موقع ولټوي، او نه یوازې ځانونه بلکې قام او وطن هم د نړۍ له سیالو قامونو سره سیال کړي. په دې لړ کې تر ټولو ډېرې مواقع امریکا ورکوي چې هر کال د بیلابیلو پروګرامونو له لارې د پاکستان په سلګونو ځوانان د اعلی زده کړو لپاره دغه هیواد ته ځي. د دې اونۍ په خپرونه کې به د دغه ډول یو پروګرام یو ایس پاکستان نالج کوریډور په حق لا تفصیل واورئ چې موږ ورته په پښتو کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د تعلیم راهداري هم ویلی شو. د خیبر پختونخوا 400 ضلع مندنی اوسیدونکو اویس جان د دې پروګرام په ذریعہ د پی ایچ ډی لپاره امریکا ته تللی دی. نو موږ د مشال ریډیو سره په خبرو کې د خپل تعلیم او تجربه په حق له وویل.
ما بی ایس سافټویر انجینرینګ وکړو کوم چې شپاړس کلنه ډیګری دغه کیږي 16 ایئرز ایجوکیشن او هغه نه پاس بیا ما ایم ایس سافټویر انجینرینګ وکړو د کوم سیف یونیورسټي اسلام آباد نه کوم چې اتلس کاله ډیګری ده 18 ایئرز ایجوکیشن او دتا ایم فل مرتویلې شي. زما انډستری کې هم ایکسپیرینس ده
او اس جان وای ل ډیر وخت راهي سي د اعلی تعلیم لپاره امریکا ته د تګ هڅه کوله او سو واره پکې ناکام شوه. هم وو
نو سکالرشپ بارے کې خدای دې چې ما ډیر وخت نه اپلای کوله دا شانتي فول برایت یو سکالرشپ ته ما هغه ته اپلای کړی و هغه کې خو زه سلیکټ نشم خدای غي فائدہ ما ته دا وشو چې زما غا پروفایل چې زما کوم هغه الډی زما ساز او کوم چې هغه سټیټمنٹ اف پرپز وغیرہ دې ما آیلس ټیسټ ورکړو کوم چې انګلیش پروفیشنسی ټیسټ دې آیلس اوټ اف فیل چې کوم دې دا د انګریزي جبې امتحان دې نو دا ټیسټونه زما سره زما سره جی آر ای ایگزام ما ورکړو دا سکورم زما سره نو دا غینا پاس بیا دا پاک یو ایس نالج کوریډور چې کوم سکالرشپ دې دای ناون شو باقاعده تور باندې دای ناون شو وغویل چې تاسو دې ته اپلای وکړي نو ما دې ته اپلای وکړل او غوې زه دې کې سلیکټ لمه.
یو ایس پاکستان نالج کوریډور پروګرام په 2015 کال کې شروع شوه او د 2025 کال پورې یعنی په لاسو کلونو کې به پکې لاسو زرو پاکستانی ځوانانو ته په امریکا کې د پی ایچ ډی د زده کړو لپاره موقع ورکول کیږي. دا پروګرام د پاکستان د اعلی زده کړو حکومتي کمیشن یعنی ایچ ای سی ترتیبوي او وخت په وخت په بیلابیلو څانګو کې داخله اعلانوي. اویس جان وایي چې په دې پروګرام کې د داخلو لپاره په سر کې ایچ ای سی ته درخواست جمع کول وی.
اغه چې سلیکټ ما ته ایڈوانټیج دا وشي هغه زما پروفایل مختلف یونیورسيټانو ته ولېګو او اغه یونیورسيټانو اوسو یونیورسيټانو به ما سره اغه کانټیکټ وکړو سما ته چې سی ویل ته خپل باندې دي کیو غوړو د دې دوی سره کانټیکټ وکړه په دې کې سپروایزران ځان لو غوړه د ایچ سی کار دی چې اغه اغه جس سلیکټ ما کوور ایډمیشن او هر شی چې کوم دی اغه په ما باندې دی او زما کار ډی سموثلی دا وشي هغه سره کې سې یونیورسيټانو ما سره رابطه هم وکړه زما ایجوکیشن تبم خامخا دی ایجوکیشن ته ګوري جی پی ته ګوري اغه زما خو کمپیریټیولی بل زما سره د آیل سکور زما په خیال چې دا یو ډیر غټ تغیر ځکه چې څومره یونیورسيټي په یو ایس کې نو اغه ات لیست کا غنو شزونه نور ایگزامز فار ایگزامپل اغه نام خلی د کووډ سچویشن دی سو یونیورسيټانو چې کوم دی جی آر ای ایگزام اکثر وی نه درکې خو دا انګلیش پروفیشنسی ایگزام چې دی کوم چې آیل ته کوم چې ټوفل یا چې نور د څه قسم ایگزامونه دي اغه عام تور باندې غن نه ویف کوي.
اویس جان اویل چې یو ایس پاکستان نالج کوریډور په اصل کې د پاکستان او امریکا ګډ اسکالرشپ پروګرام دی. نوموړی وایي چې په دې لړ کې یې اول د امریکایي پوهنتون له یو پروفیسر سره د انټرنیټ په ذریعه انټرویو هم وشوه.
هغه زما د پروفایل نه او زما د انټرویو نه مطمئن شو نو هغه مال ټیچنګ اسسټنټ شپ جاب مال هغه راکو نو د هغه جاب په بدله کې ما ته هغه یونیورسيټي چې دا غوې کوم ټیوشن فیس او هغه ما ته هغه یونیورسيټي والا معاف کو او هغه ایڈمیشن لیٹر هغه مال راکو نو هغه بیا ما واپس ولېګو هایر ایجوکیشن کمیشن ته نو هایر ایجوکیشن کمیشن ما ته بیا چې نور کوم هغه مال یو پروویژنل ایوارډ لیٹر هغه ته وای هغه ما ته راولېګل $15,000 هغه با هغه ایوارڈ لیٹر کې هغه دا مینشن کړو چې دا بتا ته ملاویږي چې تکم ال تکي رهائش ته پار او کم سامان وغیرہ چې سٹارټ کې حساب کم لګي نو دا هغه د پاره $15,000 دا هغه نه علاوه د هیلت انشورنس چې کم دی یو ډیر ضروری دا هغه د پاره $2,000 ما ته هغه ایوارڈ لیٹر کې هغه مینشن کړو دا نه علاوه $1,500 چې کم دی دا به هر میش کې ما ته ملاویږي زما سٹایپند په دغه باندې دا ما ته هر میش ملاویږي نو دا شوزونه به ما ته د
اویس جان وایي چې د امریکایي پوهنتون او د پاکستان د اعلی زده کړو د حکومتي کمیشن له منظورۍ وروسته یې د ویزې لپاره د امریکا په سفارتخانه کې انټرویو وشوه او د پی ایچ ډی د څلور کلن پروګرام لپاره ورته د 15 کلونو ویزه ولګېده. په دې موده کې هر دوه کاله پس وطن ته د تګ راتګ لپاره د ټیکټ لګښت به هم د پاکستان حکومت لخوا ورکول کیږي. اویس جان چې دا مهال د یو ایس پاکستان نالج کوریډور پروګرام لاندې په امریکا کې پی ایچ ڈی کوي، وایي په کار ده چې ځوانان د خپلو زده کړو او کار روزګار ترڅنګ د انګریزي ژبې امتحان ورکړي، او امریکا کې د پی ایچ ڈی لپاره د پاکستان د اعلی زده کړو د حکومتي کمیشن په ویبپاڼه وخت په وخت معلومات ترلاسه کوي. په دې موضوع نور تفصیل هم درکوو د یوې لنډې دمې نه پس.
په روښانه مستقبل خبرونه کې دا ونې د پاک یو ایس نالج کوریډور په حق لا تفصیل درکو چې د پاکستان د اعلی زده کړو د حکومتي کمیشن لخوا په کې هر کال یو زر کسانو ته په امریکا کې د پی ایچ ڈی لپاره موقع ورکول کیږي. په دې پروګرام کې د برخه اخیستونکو څو بریالي شوو پښتنو ځوانانو تجربات او تاثرات اوریدل شي. د مشال ریډیو تر څنګ اوسه.
د پېښور ملک جبران هم د دې پروګرام لاندې امریکا کې د پی ایچ ڈی لپاره منتخب شوی دی. نوموړی د خپل تعلیم او تحقیق په حق لوای
پېښور پوهنتون نما بایو ټیکنالوژي کې بیچلر زو خپل 16 ایئرز ایجوکیشن شپارس کالج ورو ته موږ په هغه جبه کې وایو، هغه نه بعد بیا زرانم اګریکل یونیورسيټي اف اګریکل ته پېښور تا. نو په هغه پوهنتون کې چې کوم دی ما بیا ریسرچ وکړو، ریسرچ کې کوم دی ما لګ جینټک ڈیزیز اسٹڈی کو شی پختنو کی دا ایگریشن دا غصہ والی نہیں رہ جات پدی کی ماں او کا تنہ دی کی جنیاتی سوامین دی اگر شامل ہو آئی کی ماں سرور چکم نے اسٹڈی کی دائی باندے میں تحقیق کو.
ملک جبران اویل چپ ہم دے موضوع دا نور تحقیق لپارا پا امریکا کے پی ایچ ڈی کول غواڑی. نوموړی وایي د کورونا وبال وجه د امریکایي پوهنتونونو پروفیسران په داخلو کې تر سهاده نرمي هم کوي.
زما چې کله پروفیسر باندې انټرویو وغستا نو هغه ته هغه ما ته کنډیشنز کې خپل چتا دا سیزن چتا ترای تا ته به موږ داخله اله درکو. د انګلیش چکم ټیسټ ته آیلټس ته وای یا ټوفل ته وای دا یو ایس ته پارا نو هغه کې چکم دې ما ورته وای چې د کورونا دا د تجربات دا چکم دې کوم مراکز دي د ټیسټ شنو هغه ټول نو هغه ټول بندې نو له همدې ما ته کتا سودا معاف کو نو زبا چکم دې خپل پی ایچ ڈی جاری وساتم، خپل ایجوکیشن خپل تعلیم بزه جاری وساتم. نو هغه ما سره ډیر زیات مرسته وکا او چکم دې مالې دا ایڈمیشن بغیر دا انګلیش ته لینګویج نه راکو، بغیر دا جی آر ای ته چکم دې دا یو ایس لپاره چکم امریکای لپاره ډیر ضروری دي. هغه را ته ځوانا چکم دې مافل ورسره ټیوشن سپورټ چکم فی دا یونیورسيټي ایڈمیشن فی نو هغه را ته مافل پینځو کالو لپاره.
له ملک جبران مو پختلی چې د ویزې لپاره د انټرویو پر مهال ترې امریکایي سفارتخانه کې څه ډول پختنې وشوي او د څه جوابونه ورکړل.
هغه معنی چې تاسو پوښتنه وکړئ چې ولې ته کوم دی یو ایس روان ما ته وې چې زما زوال ته یو منې خبر غوډار ز خپل تعلیم لازم پی ایچ ڈی لازم به مو تول مایل چې التا د امریکا چې کومه ده دا مرکز دی د ټولې دنیا نه خلک راځي او هغه الته خپل چې کوم کلتور دی هغه الته کې شیر کوي او بل سره نو ما ایل زبر هغه نه ستا کړو کوم څه ما سره دی هغه به زه هغه سره چې کوم دی شیر کړم بل سوال پکې راته دا و رانه دا و کو چې تاسو په دې فرصو کې درکې په کوم پیسو باندې روان دي ځکه چې امریکا خو ډیر ګران پوسټ چې کوم دی هغه دلته سبق ویل ډیر آسان کار نه دی الته وتا سره دی بینک وینستا په بینک کې خرید به سي در سره ما وته وي چې پاکستان حکومت چې کوم نه مالا مهانه وظیفه راغی د میاشتې او تاسو چې کوم یو ایس حکومت ته نوغي به مالا ټیوشن د یونیورسيټي چې کوم فیس وغیرہ د هغه ما ته غل الډی ماس کړی دی هغه.
ملک جبران اویل چې په انټرویو کې ته دا پښتنه هم وشوه چې د پی ایچ ڈی مکمل کولو نه پاس به هوا تستنیږي او کسنګا خود ورته ویل چې د یو ایس پاکستان نالج کوریډور پروګرام د شرایطو مطابق یې د پاکستان د اعلی زده کړو د حکومتي کمیشن سره د شپېتو لکو روپو ضمانت لیکلې چې نه یوازې خپل هیواد ته بستنیږي بلکې تر نورو پنځو کلونو پورې به د خپل هیواد خدمت هم کوي. بلخوا د بلوچستان کوټې پلوشي بیبي هم د یو ایس پاکستان نالج کوریډور پروګرام لاندې د پی ایچ ڈی لپاره امریکا ته د تګ ویزه ترلاسه کړې. دا وایي
ما ماسترز دی کړی دی په بایو ټیکنالوژي کې. نو مخته ما چې دی خپل د پی ایچ ډی د پاره ډیر وخت چې دا یو زما اراده و چې زه به ان شاء الله پی ایچ ډی کوم. نو بیا ما چې دی د هایر ایجوکیشن کمیشن چې دی هغه خپل دغه راځي دا اشتهارات راځي، نو د آنلاین اشتهار په ذریعہ چې ما دا معلومات حاصل کړي.
پلوشه بیبی وای چې د دې وظیفې د ترلاسه کولو په لړ کې د پاکستان د اعلی زده کړو حکومتي کمیشن هم خپل یو مختصر امتحان اخلي. نوموړي وویل په دې امتحان کې په عمومي توګه درې برخې وي او د هرې شعبې د زده کوونکو لپاره لږ څه فرق لري.
یو یې کوانټیټیټیو حصہ د کوانټیټیټیو کې چې دی هغه د میتھمټکس څخه کوېشنز راځي. بیا یو پارت چې دی هغه د انالیټیکل پارت ورته وي، هغه ګر چې کوم لوجیکل ریزنینګ کوېشنز دي چې په خپل د دماغ د آی کیو کوېشنز ورته وي، دا تر کوېشنز په انالیټیکل پارت کې موجود دي. دریم پارت چې دی هغه د انګلیش خو دی، په انګلیش مختلف کوشچنز راځي چې دا پیراګراف والا کوشچنز دي. نو دا درې مین پورشنز دي د مختلف تعلیمي فیلډ چې دي، دا هغه بیا ډیفرنٹ پورشنز دي. لکه زه چې اوس د بایولوژیکل ساينس سټوډنټ ولم، د بایولوژیکل ساينس سټوډنټ د پاره چې دي د میتھمټکس پورشنز لږ کم دي، د انګلیش غزیاتي او د انالیټیکل غزیاتي. بیا چې یو د انجینرینګ والا سټوډنټ چې دي، دا هغه بیا ولې د انجینرینګ سټوډنټ چې نو هغه د میتھس زیات ویلي، دا هغه بیا د میتھس پورشنز زیاتي او دا غتر انالیټیکل او د انګلیش پورشنز لږ کم دي.
نو موړې په اخر کې پښتنو ځوانانو او په خاصه توګه جنکو ته خپل پیغام کې وایي،
بیا اول سټیپس دی هغه له کوره د شروع کړي چې اول به موږ چې دي دغه زموږ انجونې چې دي د مختلف د پاکستان د علاقو لکه د پښتونخوا غلیا دلی د بلوچستان غدا تر قبایلي علاقې، نو اول به موږ مور پلار موږ سپورټ کوي. دویم سټیپس موږ خپل دی چې دغه موږ به دونه ځان سټرونګ وو، دونه به موږ په ځان کې ګټس پیدا کوو چې موږ د باندې اوسو او موږ په دغه دنیا کې خپل یو مقام یو ځای جوړ کړو. او دا ډېر مست یو وار چې ته خپل دغه د باندې راوځي او خپل ځان او پیژنې، نه چې دا زما پہچان دی، دا زما یو مقام دی او دا مقام به زه په خپل معاشره کې په خپل ملک به جوړوم. نو دا هغه بیا ډیر اسانه طریقې دي، ډیر اسانه لارې دي.
د بلوچستان کوټه اوسیدونکو پلوشه بیبی د یو ایس پاکستان نالج کوریډور په نوم پروګرام لاندې امریکا کې په وړیا توګه د پی ایچ ډی لپاره منتخب شوې ده. په دې هکله نور تفصیل د پاکستان د اعلی زده کړو د حکومتي کمیشن په ویب پاڼه hec.gov.pk ترلاسه کولای شئ. دا انټرنیټي پته تاسو ته یو وار بیا وایم، hec.gov.pk. او هم په دې ځای د دې ونۍ روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. او اوس خپل کوربه بنو شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.